360 में. क्या अमरीकी बैंकों में सार्फिन का सरमाया महफूज है? पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? और मशीनें अब आप ही की आवाज में बोल सकेंगी.
ब्रेड ने जो पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि आओ कॉफी ऑर्डर करते हैं.
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद. आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ. पीर की शाम को मूडीज ने 6 अमरीकी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है. इससे पहले अमेरिका में बैंकों और करेंसी के निगरान इदारों ने इख्तिताम में हफ्ता 2 बड़े बैंकों को बंद कर दिया. इसकी बड़ी वजह यह बताई गई कि सार्फिन की रकूम अमरीकी हुकूमत की कॉरपोरेशन FDIC से इंश्योर्ड नहीं थी. बुध को जब सिलिकॉन वैली बैंक ने यह बयान दिया कि उसे अपनी बैलेंस शीट को मुकम्मल करने के लिए $2.25 अरब की जरूरत है, तो सार्फिन ने अपनी रकूम बैंक से निकलवाना शुरू कर दी और 48 घंटों के अंदर रेगुलेटर्स ने पहले सिलिकॉन वैली बैंक और फिर इतवार को सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया. इस पेशरफ्त के बाद सार्फिन और स्टॉक मार्केट का एतमाद बहाल करने के लिए पीर को सदर बाइडेन ने कहा कि अमरीकी एतमाद रखें कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम महफूज है. सदर ने यकीन दिलाया कि जब सार्फिन को जरूरत होगी तो उनके डिपॉजिट्स बैंकों में मौजूद होंगे. बाइडेन ने कहा कि वो 2008 के मालियाती बहरान के बाद एक बड़े अमरीकी बैंक की सबसे बड़ी नाकामी के बाद सख्त जवाबत के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन उन्हें एक मुनकसिम कांग्रेस का सामना है जिसके बायस नए कानून की मंजूरी का इम्कान नहीं है. सदर बाइडेन की इक्तसादी टीम ने इन इकदामात पर हफ्ते के आखिर में रेगुलेटर्स के साथ काम किया जिसमें दोनों बैंकों में डिपॉजिट्स की जमानत देना, बैंकों को हंगामी फंड्स तक रसाई देने के लिए एक नए इदारे का क्याम और हंगामी हालात में बैंकों के लिए फेडरल रिजर्व से कर्ज लेना आसान बनाना शामिल था. इसी बारे में मजीद बात करते हैं माहिर मौशियात साकिब रजावी साहब से जो स्काइप के जरिए इस वक्त हमारे साथ हैं. साकिब साहब, बाइडन इंतजामिया की तरफ से लिए गए फौरी इकदामात का क्या सार्फीन का एतमाद बहाल कर पाएंगे और एक मुमकिन डोमिनो इफेक्ट को रोक पाएंगे?
आपने देखा है कि अमरीका के जो मुआशी सरकारी अदारे हैं उन्होंने बहुत जल्दी मूव किया है और दिनों में बल्कि घंटों में 2 कमज़ोर बैंक्स को बंद कर दिया है. जैसे आपने बताया कि एक नई क्रेडिट लाइन खोल दी है और सार्फिन को ये इत्माद दिया है कि उनके डिपॉजिट्स पूरी रकम के साथ महफूज रहेंगे. आपको मालूम है कि FDIC की अपर लिमिट जो है गारंटीड डिपॉजिट्स की वो 250,000 है, लेकिन इन्होंने वो लिमिट वेव कर दी है. ये सारे वो मेजर्स हैं जिससे कोशिश ये हो रही है कि ये कंटेजन जो है ये कंटेन रहे और फैले ना.
राइट. और ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे मौाकों पर फौरी इकदामात किए जाएं बजाय इसके कि वक्त ज़ाया किया जाए और उस दौरान जो डैमेज होना होता है वो हो सकता है.
ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है. आपको याद होगा कि 2008 में ये बैंक्स जब बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुआ तो हुकूमत के पास लीगल पावर्स नहीं थी कि बैंकों को वाइंड डाउन करें और टेक ओवर करें और उनको बंद कर दें, जिससे बहुत डैमेज हुआ. उसके बाद जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई उसमें हुकूमत को ये पावर्स लीगली मिल गई और आपने देखा कि उन्होंने एक एक दिन में दोनों बैंक्स को बंद कर दिया.
यानी ये जो कानून साजी थी इसने बहुत ज़्यादा मदद दी अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी की जमानत देने के लिए हुकूमत को. या सन 2000 में आपने भी जिक्र किया कि 2000 में जो क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स दिवालिया हुआ तो उसके बाद रिसेशन आ गया. अब की बार क्या मुख्तलिफ है? आम शहरी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं?
इस दफ़ा जो फर्क है वो ये है कि पिछली दफ़ा एक तो हुकूमत ने बहुत देर लगाई थी क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो वीक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वाइंड डाउन करें. दूसरे ये था कि उस वक्त उन्होंने जितने भी शेयर होल्डर्स थे और उनके बॉन्ड होल्डर्स थे उनको भी प्रोटेक्ट किया था, जिससे लोगों को बहुत ये शिकायत थी कि ये लोग जिनकी वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है. इस दफ़ा ये है कि हुकूमत ने डिपॉजिटर्स को तो प्रोटेक्ट किया है लेकिन ये बता दिया है कि शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उनको वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो अपने असासे जो उनके थे ان کی اگر تمام ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو وہ لاس وہ خود سفر کرے.
ثاقب صاحب, ایک ایسے وقت میں جب انفلیشن بلند ہے, نہ صرف امریکہ میں دنیا بھر میں شرح سود بلند ہے, معیشت کی سست روی کا خدشہ ہے, اس قسم کے واقعات عالمی معیشت پر کیا اثر ڈالیں گے؟
یہ بڑا صحیح سوال ہے اس لحاظ سے کہ فیڈرل ریزرو, آپ کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھاتا رہا ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کرے. اچھا, یہ جو دو بینکس تھے, خاص طور پہ جو سلیکون ویلی بینک تھا, اس میں جو ٹرمائل ہوا ہے اس میں ہائر انٹرسٹ ریٹس کا رول ہے. وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جب انٹرسٹ ریٹس لو تھے تو انہوں نے گورنمنٹ بانڈس خریدے تھے, اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ بڑھنے لگے تو ان بانڈس کی ویلیو گرنے لگ جاتی ہے, جس سے ان کا جو کیپٹل بفر تھا وہ ویک ہو رہا تھا, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے شیئرز ایشو کریں گے اور مزید لون لیں گے, جس سے یہ پینک پھیلا. تو اب فیڈرل ریزرو کے لیے یہ ایک ڈیلیما ہے کہ اگر تو وہ انفلیشن کو روکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے رہیں تو باقی بینکس بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے بھی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ ویک ہو رہی ہیں. تو چند ہی دن میں انفلیشن کے نئے نمبر آئیں گے, اس سے یہ پتہ لگے گا کہ فیڈرل ریزرو کیا پالیسی اختیار کرتا ہے. جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ شاید کم ہو.
رائٹ, بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا,
شکریہ آپ سب.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
لاہور پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان آج پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. اسلام آباد پولیس عمران خان کو عدالتی احکامات پر گرفتار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ کے باہر پہنچی تو اسے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف ایک درخواست دے دی گئی ہے. اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم جائیں گے لاہور, جہاں سے ضیاء الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء, تھینک یو اف یو کین ہیئر می. یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو رجسٹری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے, کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ سماعت آج شروع ہو جائے گی؟
دیکھیے, عمومی طور پہ تو عدالتی جو روایت ہے اس کے مطابق جب درخواست فائل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے کسی بھی ملزم کی گرفتاری کو روک دیا جاتا ہے, لیکن یہ روایت ہے, قانون نہیں ہے. آج سے پہلے ہم نے اسی روایت کو ہی قابل عمل ہوتے دیکھا ہے کہ اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا. جہاں تک آپ نے جو پہلے بات کی اس میں لاہور میں جو مال روڈ سے اور جو دھرم پورہ تک کا یہ سڑک ہے وہ مسلسل جو ہے وہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے. حسن بھٹی ہیں جو کہ اینٹی ڈرائڈ فورس کے ایس پی ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. وہ ایک پولیس کی بڑی تعداد یہاں پہ جب اسلام آباد پولیس کی مدد سے صرف وہ عدالتی احکامات عمران خان کے گھر دینے کے لیے, پھر پہلا دفعہ ہوا کہ پولیس نے ایک جو بڑے بورڈ تھے اس کے اوپر عدالتی جو احکامات تھے وہ لگائے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہی تھی کہ عمران خان کی رہائش گاہ تک جو ہے ان عدالتی احکامات کو پہنچایا جائے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک پی ٹی اے کے جو ورکر تھے وہ مشتعل ہو گئے, مشتعل ہو کر انہوں نے پولیس کے اوپر جو ہے پتھراؤ شروع کر دیا. اس کے بعد مجبوراً پولیس نے جو ہے وہ اپنی کاروائی شروع کی.
اور یہ سب کچھ تو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ بتائیے, آپ کی کوئی ماہر قانون یا قانون دانوں سے بات ہوئی؟ جو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان کو تو پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے اس لیے ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے, ماہر قانون اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور پولیس کا اس بارے میں کیا جواب تھا؟
دیکھیے, جہاں تک ماہر قانون کی بات ہے تو ہماری جب اس سلسلے میں بات کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ تین مختلف کیسز ہیں, ایک توشہ خانہ ہے, ایک ججز کو دھمکی والا ہے. جو ججز کی دھمکی والا ہے اس کو تو 16 مارچ تک ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے, یعنی کہ حفاظتی ضمانت مل گئی ہے. جہاں تک جو توشہ خانہ ہے اس میں ابھی تک کیونکہ حفاظتی ضمانت نہیں ملی ہے, لہٰذا پولیس اس میں گرفتار کرنا چاہتی ہے. جب ہماری سلسلے میں شاہ محمود قریشی سے بات ہوئی کہ آپ ایک طرف تو انصاف کی بات گرفتاری کی بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ عمران خان خود گرفتاری کیوں نہیں دیتے جب عدالت نے کہا ہے ان کو گرفتار کیا جائے, ان کا کہنا تھا کہ عمران خان خود نہیں گرفتاری دے سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے اس طریقے سے جو پی ٹی اے کا جو ورکر ہے جو عام کارکن ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے. مشتعل ہونے کے بعد سے پیچھے ایک گھر پہ شروع ہو جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے تو یہ اس معاملے پر بھی جو ہے عمران خان اپنی جو دیگر جو قیادت ہے اس کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ آیا ان کو جو ہے وہ گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے.
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس اگر ان سے بات کرے تو کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. کیا لگتا ہے کہ پولیس اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان کوئی بات چیت کا ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے اس وقت جبکہ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے؟
دیکھیے جس وقت آپ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور جب یہ پروگرام ریکارڈ آن ایئر ہوگا اس وقت تک صورت خاصی بدل چکی ہوگی. رینجرز ابھی یہاں پر پہنچ چکی ہے, وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ زمان پاک کے ارد گرد تعینات ہو سکتی ہے. جہاں تک پولیس کے ہمارے ایس ایس پی سے بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف عدالتی احکامات کے تحت یہاں پہ آئے ہیں, لہٰذا وہ کسی بھی قسم کے ڈائلاگ کرنے نہیں آئے. جبکہ شاہ قریشی کا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں, پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہیں یا پھر عمل یہاں کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے نہیں آئے. شاہ قریشی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم سے بات کریں, بات کر کے یہ جو گرفتاری ہے اس کو روکا جا سکتا ہے, مشکل کارکنوں کو جو ہے نا وہ روکنا مزید مشکل ہو جائے گا اگر پولیس آگے بڑھتی ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے, کارکنوں کو جو ہے مشکل نہ دلایا جائے, دوسری جانب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ ان کے پاس عدالتی احکامات ہے, وہ اپنی کوئی عمران خان صاحب سے خان صاحب کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, وہ صرف عدالتی احکامات کے تحت یہاں پر آئے ہیں اور عدالتی احکامات کے ذریعے ہی وہ وارنٹ گرفتاری کے تحت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. آج یہ ابھی ہو گیا.
ضیاء آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی, لیکن بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کافی معلوماتی اپڈیٹس دیں. اس وقت جب یہ شو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس وقت تک کی اپڈیٹس ضیاء الرحمان نے ہمیں لاہور سے دی ہیں. آنے والے وقت میں چیزیں اور ڈیولپ ہو سکتی ہیں اور ہم یقیناً وائس آف امریکہ کے دیگر پلیٹ فارمز پر یہ خبر اور باقی اہم خبریں جو ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, جن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر آ سکتے ہیں. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پنجاب میں ہی, لیکن ایک مختلف سٹوری میں جو کہ ہے خانیوال میں, جہاں دیہی علاقوں میں مغز بانی یعنی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور شہد کی مکھیاں پالنے اور شہد پیدا کرنے کا کاروبار گھریلو صنعت بنتا جا رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو اپنانے والوں میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو بیرونی ملکوں سے واپس آئے ہیں. یہ افراد سالوں سے روزگار کمانے کی غرض سے بیرونی ممالک میں تھے, مگر کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث انہیں وطن واپس آنا پڑا. ان افراد کی کہانی لائی ہیں سمن خان.
خانے وال کے علاقے بستی چھینا کے رہائشی صوفی محمد رمضان شہد کی مکھیاں پالتے ہیں. دو سال پہلے انہوں نے یہ کاروبار چار ڈبوں سے شروع کیا تھا, مگر اب ان کے پاس شہد کی مکھیوں کے نو ڈبے ہیں جن میں مکھیاں شہد کے چھتے بناتی ہیں. لیکن صوفی محمد اور ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے شہد پیدا کرنے کا تجربہ بالکل نیا ہے.
جنگلی جو شہد ہوتا ہے نا وہ ہر بندہ نہیں نکال سکتا, ہر بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا نا, وہ ڈر لگتا ہے کہ مکھیاں جو ہے نا وہ کاٹ لیتی ہیں. یہ فارمی شہد ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ فارمی شہد ہے. جنگلی شہد اس کو بولتے ہیں جو عام درختوں پہ لگی ہوتی ہیں مکھی, چھوٹی مکھی, بالکل چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے. ابھی لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور ڈبوں میں کیسے آپ مکھیاں رکھتے ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے.
صوفی محمد رمضان ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ روزگار کی غرض سے بیرون ممالک گزارا. کووڈ 19 کے باعث جب روزگار متاثر ہوا تو انہوں نے واپسی کی راہ لی, لیکن صوفی محمد کے لیے تھائی لینڈ سے واپس آ کر زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا آسان نہ تھا.
ہم چاہ رہے تھے کوئی ایسا کام ہو جو اس کے اوپر کاسٹ ہے وہ کم ہو اور اس سے ارننگ زیادہ ہو. تو اس حوالے سے جو بی فارمنگ کا جو کام ہے نا یہ بہت زبردست ہے. مختلف لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دے کے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارا کام شروع ہوا ہے اس طرح ہم دوسرے لوگوں کا بھی کام شروع کروائیں.
انہیں اس کام کا آئیڈیا ملا عالمی غیر سرکاری تنظیم WWF کی ایک تربیتی ورکشاپ سے, جو جنوبی پنجاب کے علاقوں میں دوسرے اداروں کی مدد سے ایسے لوگوں کو رہنمائی فراہم کر رہی تھی جن کے روزگار عالمی وبا سے متاثر ہوئے.
یہ تقریباً 50 سے 100 کے درمیان خاندان ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے مختلف جگہوں پر, اور ان کو ہم نے ایپیکلچر یعنی شہد کی مکھیاں پالنے کے لیے تربیت بھی فراہم کی, اور ان کو جو انفراسٹرکچر ہے یا مٹیریل سپورٹ ہے وہ بھی ہم نے فراہم کی. ایسی مہارت ان خواتین اور مردوں کو ہم دے سکیں جو ان کے ماحول سے مطابقت رکھتی ہیں, جو اسی سیٹ اپ میں ہو سکتی ہیں. فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے اس کو شروع کیا اور اس کو اب وہ اپ اسکیل کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں خود. ان کو اس کام سے فائدہ بھی ہوا, انہوں نے اس میں آسانی دیکھی, اس سے آمدنی ہوئی.
6 سال بعد مسقط سے لوٹنے والے مختار احمد کہتے ہیں کہ وہ ویلڈنگ، کمپیوٹر، کڑھائی جیسے بہت سے ہنر جانتے ہیں، لیکن چھوٹے قصبوں میں روزگار کے مواقع کی کمی کے باعث منافع بخش کاروبار کرنا مشکل ہے، لیکن مکسبانی میں اب انہیں فائدہ نظر آ رہا ہے۔
اگر سمجھ کر یہ کام کریں گے تو اس میں فائدہ ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ بس ڈبے میں مکھیاں ڈالو اور شہد مل جائے گا، لیکن تربیت میں ہمیں پتا چلا ہر موسم میں شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کا ایک الگ نظام ہے، ان کیڑوں یا بیماریوں سے انہیں کیسے بچانا ہے۔ تو اب ہم بہت حساب سے چلتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ 25 دن، 20 دن یا 1 مہینے بعد تیار ہو جاتا ہے اور 2,000 روپے کلو بک جاتا ہے۔ یہ کام بھی موسمی ہے۔
یہ لوگ اب صرف شہد ہی فروخت نہیں کرتے بلکہ مکھیوں کی افزائش نسل سے بھی پیسے کما رہے ہیں۔
شہد کی مکھیوں کا سارا نظام ڈبے میں موجود ملکہ چلا رہی ہوتی ہے، تو انہی مکھیوں کے انڈوں سے اگر ان کی تعداد ہمارے پاس زیادہ ہو جائے تو ہم اپنے پاس موجود ڈبوں کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں اور کچھ بیچ بھی دیتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں پالنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف ہفتے میں 2 دفعہ ہم باکس کھولتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ شہد کتنا ہے، بچے کتنے ہیں اور ڈبے کی صفائی کرنی ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ انسان صدیوں سے ان مکھیوں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، لیکن جدید دور میں اگر طلب کے مطابق شہد کی پیداوار حاصل کرنی ہو تو ان مکھیوں کی اقسام، خوراک، فریموں میں تار اور موم کی شیٹس لگانے کا طریقہ اور ان کی بیماریوں بارے تحقیق کو بھی سمجھنا پڑے گا، تبھی اس روایتی روزگار کو ایک جدید کاروبار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔
اب جبکہ دنیا امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کی جانب سے چاند پر جانے کے لیے خلائی مشن آرٹیمس کے لیے عملے کے اعلان کی منتظر ہے، وائس آف امریکہ نے ایسے متعدد خلابازوں سے بات چیت کی ہے جنہیں امید ہے کہ وہ اس مشن میں شامل ہوں گے، کیونکہ امریکی خلائی ادارے اپنے عملے میں تنوع کو فروغ دے رہے ہیں۔ ناسا کے 41 خلابازوں میں 1/3 خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ اس میں 1 درجن غیر سفید فام افراد ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
خلائی ایجنسی ناسا جانتی ہے کہ وہ خلابازوں کو چاند پر واپس کیسے لے جائے گی۔ جو بات وہ اب تک نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ وہ کسے وہاں بھیجے گی۔ امیدواروں میں خلاباز سٹین لو بھی شامل ہیں۔
تو خلابازوں کے شعبے میں ہر ایک مشن پر جانے کے لیے ضروری پس منظر، بنیادی تربیت اور قابلیت رکھتا ہے، اس لیے ہر ایک کو امید ہے کہ اس کا نام شامل ہوگا۔
چاند کے لیے پہلے مشنز 2024 تک لانچ ہو سکتے ہیں۔ سٹین کہتے ہیں کہ مشنز پر جانے والے عملے 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے اپالو پروگرام کے عملوں سے مختلف دکھائی دیں گے۔
ہم اپنے عملے کے تنوع میں اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے اب چاند پر اترنے والے صرف سفید فام نہیں ہوں گے۔
وکٹر گلوور چاند تک پہنچنے والے پہلے غیر سفید فام شخص کے طور پر تاریخ بنا سکتے ہیں۔
ہم نے اپنے افسروں کے کاموں کو واقعی مشکل بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کا کام اس لیے مشکل بنا دیا ہے کہ انہیں ہم میں سے کچھ کو چننا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب تیار، تربیت یافتہ اور اس مشن کو کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ناسا کے آرٹیمس پروگرام میں تنوع کو یقینی بنانے کے منصوبے کو بائیڈن انتظامیہ کے 2022 کے مالی سال کی ناسا کے لیے $25 ارب کی فنڈنگ کی درخواست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس میں چاند کے لیے مشنز بھی شامل ہیں۔
اپولو کی ایک بہن آرٹیمس تھی اور یہ ہماری جنریشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک شاندار چیز ہے۔
پرینیل روڈریگز ناسا کی اورین پروگرام انٹیگریشن مینیجر اورین کیپسول میں کام کرتی ہیں جو خلابازوں کو چاند تک لے کر جائے گا۔ انہیں ایک ایسے تاریخی پروجیکٹ میں شرکت پر فخر ہے جس میں چاند پر پہلی خاتون کو بھی لے جایا جائے گا۔
میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے، خواب مرد ہے یا عورت، یہ اہم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاندار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک محکمے کے طور پر، ایک قوم کے طور پر اور ایک دنیا کے طور پر یہ دکھانا کہ ہم انسانوں کے طور پر چاند کی سطح پر واپس جا کر تحقیق کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے جس کا ہمیں وہاں جا کر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ایک بار ہم نے یہ کر لیا تو احساس ہوگا کہ کچھ کارکردگی دکھائی ہے۔
ڈینیل بیل نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشنز پڑھاتی ہیں۔ ان کا فوکس تنوع اور سب کی شمولیت کے موضوعات پر ہے۔ آپ ناسا کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتی ہیں جس کی انہیں مستقل ہونے کی امید ہے۔
جب وہ محض معمول کا کام نہیں بلکہ انقلابی کام کرتے ہیں، ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی ادارہ اپنی اقدار پر عمل پیرا ہوتا ہے۔
خواتین ناسا کے 41 خلابازوں کے موجودہ گروپ کا 1/3 حصہ ہیں۔ 12 غیر سفید فام ہیں جبکہ 16 تجربہ کار پائلٹس ہیں۔ باقی ارضیات، طب اور انجینئرنگ جیسے شعبوں کے ماہرین ہیں، جس سے گروپس میں پیشہ ورانہ تنوع پیدا ہو رہا ہے۔
डैनियल बेल का कहना है कि ग्रुप की ये साख इस चीज की अक्कास है कि जेल का रंग या सिर्फ इस फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती कि कौन पहले जाएगा।
What I can appreciate about this mission is
मैं इस मिशन में जिस चीज की तारीफ कर सकती हूँ वो ये है कि ये सिर्फ तनवु से मुतालिक नहीं है, ये सिर्फ नुमाइंदगी से मुतालिक नहीं है। आपके पास एक पूरा ग्रुप है जो मुतनवु पस मंजर का हामिल है।
लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए ये बात मानी रखती है कि छोटे छोटे स्यापाम बच्चे आपसे मुतासर हों और कहें कि वो आप जैसा बनना चाहते हैं। मैं अमेरिका की नुमाइंदगी करता हूं और छोटे स्यापाम बच्चे, मैक्सिकन बच्चे, हिस्पानवी बच्चे और ईरानी बच्चे सब हमारे काम को देखते हैं क्योंकि ये मुमकिन तौर पर कायनात में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली अलामत है।
नासा को तवक्को है कि आर्टेमिस 2 के अमले का ऐलान 3 अप्रैल तक कर देगा। ये एक ऐसा मिशन है जो चांद के गिर चक्कर लगाएगा लेकिन उस पर उतरेगा नहीं। केन फार्बा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
आपकी आवाज आपकी मुनफरद पहचान है, लेकिन अगर आप अपनी आवाज ही खो दें तो फिर क्या होगा? बाज लोगों के लिए यही हकीकत है। अब जबकि टेक्नोलॉजी आवाज से महरूम अफराद को टेक्स्ट या लिखी हुई इबारत को बोलने की सलाहियत देती है, तो इसे सुनने वाले को उसके मशीनी या मसनूई होने का तासर मिल सकता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजीज सार्फीन को अब ये सहूलत फराहम कर रही हैं कि उनकी आवाज सुनने में ऐसे महसूस हो जैसे ये उनकी अपनी ही है।
It's amazing. I love it.
जब ब्रेटले हेवन बात करते हैं तो उनकी आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती है।
Kind of. Ha, ha.
हेवन को सेरेब्रल पॉल्सी का मर्ज है और वो बोल नहीं सकते। वो अपने ख्यालात के इजहार के लिए आंख की हरकत और सकनात की मदद से काम करने वाला आला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ही अरसा पहले तक उनके इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाली आवाज खासी मशीनी सुनाई देती थी। ताम एकपेला ग्रुप नामी कंपनी ने उनकी आवाज को उसके मुकाबले में ऐसा बनाने के लिए एक तरीका निकाला है। बेल्जियम में कायम ये कंपनी उन अफराद के लिए मुनफरद डिजिटल आवाजें तैयार करती है जिन्हें बोलने में दुश्वारी है या वो किसी और वजह से अपनी आवाज खो बैठे हैं। ऐसे अफराद के लिए इजहार ख्याल का ये ज्यादा इंसानी तरीके कार है।
यहाँ कलीदी चीज इस शख्स की शनाख्त है। हम इन्हें रोजमर्रा जिंदगी अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ गुजारने में मदद देना चाहते हैं।
एकापेला ग्रुप की माई ओन वॉइस एक वॉइस बैंकिंग सर्विस है जो अपने सारिफ को इजाजत देती है कि वो अपनी आवाज को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए महफूज कर ले। सारिफ 50 मुख्तलिफ जुमले पढ़कर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं या अगर वो बोल नहीं सकते तो अपने किसी दोस्त या अजीज का अपनी आवाज के लिए इंदराज करा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अल्गोरिथम और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करती है।
ये महज 50 जुमलों पर मबनी है जिसके बाद हम नई मसनूई आवाज तैयार कर सकते हैं।
इस अंदाज में तैयार की जाने वाली मसनूई आवाज ज्यादा जाती और मुनफरिद होती है और मुतअद्दिद मुआवन आलात के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। ब्रेडले हेवन के मुआवन दोस्त और कारोबारी शराकतकार डैनियल ओकानर ने ब्रेडले के इस्तेमाल के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई। उन्हें ये सारा अमल आसान लगा।
ब्रेड ने जो पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि आओ कॉफी ऑर्डर करते हैं और घबराओ नहीं, ये दावत मेरी तरफ से है और उन्होंने ये बात कहने के लिए मेरी आवाज इस्तेमाल की।
माहरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सार्फीन के लिए बामानी साबित हो सकती है।
ऐसे लोग हैं जिनकी बोलने की सलाहियत में तब्दीली शुरू हो गई है और वो खुद तस्लीम करते हैं कि वो वैसे नहीं जैसे कि वो पहले सुनाई देते थे, लेकिन अब ये ही उनकी शनाख्त है।
आवाज की बैंकिंग दरअसल इन अफराद को अपनी इनफरादी शनाख्त का ही एहसास देती है। टीना ट्रिन की रिपोर्ट के साथ पेज जलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
خبرونو کې کره اطلاعاتو ته د نن لاسرسي په اړه اندېښنې د څو ورځو له تېرېدو وروسته د خبریالانو مرکز منلی چې د بلخ په چاودنه کې دوه خبریالان وژل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان د پیښو په اړه حقایق نه په ډاګه کوي. د امریکا او برېټانیا سره د استرالیا پوځي معامله په آسیا پیسیفیک حوزې کې د پوځي قوت د زیاتولو په موخه استرالیا د امریکانا درې اوپتلونه پیری. په دې سیمه کې چین هم په پوځي تحرکاتو لګیا دی او د مرمر او پرنس په سوداګریزو مرکزونو کې د خزو کاروبار په هرات ولایت کې د خزو لپاره خاص سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. دلته خزو دوکانونه لري او مشتریان هم خزي دي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه احمد شکیبیم. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري اطلاعات ته پر لاسرسي او د بیان پر ازادۍ د محدودیت د وزکیدو لکبله اندېښنه خوده ده. دغه سازمان یو څېړونکي زمان سلطانی امریکا غک ته وویل چې ژورنالیستان د روان وضعیت په اړه د راپور جوړولو لکبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او ځورول کیږي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د خبريالانو مرکز وایي د تبیان په فرهنګي مرکز کې د شنبې ورځې په 14 د محدود اطلاعاتو لکبله درې ورځې وروسته څرګنده شو چې د یو خبريال په شمول درې کسان وژل شوي او لک تر لګه و ډیرشتنه ټپین شوي دي.
په مزار شریف کې د تبيان پونوم فرهنګي مرکز کې د شنبې په ورځ په 14 کې د یو خبريال په ګډون درې تنه وژل شوي او شاوخوا و ډیرشنور ټپین دي. د دغه مرکز چارواکو امریکا غاکته ویل چې په پیخه کې خبريال حسین نادری، اکمل نظری او یو بل تن چې هویت لا تر اوسه نه دی څرګند وژل شوی دی.
حادثه ناگوار علی دفتر مرکز پلازای فرهنگی اجتماعی تیبان و خبرگزاری صدای افغان روز شنبه 20 اهود رخ داد که دایش این مسئولیت پذیرفت و در این جمع برنامه تدارک دیده شده بود برای تجلیل از روز خبرنگار که متاسفانه این حادثه حدود 37 زخمی که اغلب خبرنگار هستند و 3 شهید بر جای گذاشت. خواست ما مشخص است که عاملین این جنایت دستگیر شود و از ادامه چنین حملات علیه مردم، علیه خبرنگاران، علیه فرهنگیان جلوگیری شود و یک فضای مسئول و امن برای فعالیت رسانه‌ای و فعالیت فرهنگی در سطح کشور فراهم شود.
طالبان د پیښې په اړه له رسنیو سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو محدودیت وضع کړي او د پیښې په اړه دقیق جزئیات نه دي شریک کړي.
آمار تلفات احتمال داره که بیشتر از این ارقام باشه، چون گزارشگری دقیق صورت نگرفته و محدودیت وضع شده از جانب گروه طالبان که این خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و این رویداد به شدت محکوم میشه. از آدرس مرکز ژورنالیستان افغانستان،
د بخښنې نړیوال سازمان اطلاعات ته پر لاسرسي او د بیان پر ازادي د محدودیتونو لکبله اندېښنه خودلې وای. یو شمیر خبريالان د اوسنی وضعیت په اړه د راپور ورکول لکبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او زورول کیږي.
امروزه در افغانستان ما نه تنها شاهد محدودیت های روزافزون در رابطه با دسترسی به معلومات یا آزادی بیان هستیم، بلکه شاهد از این هستیم که خبرنگارا، رسانه ها و یا حتی کارمندای رسانه ها به دلیل گزارش دهی نسبت به وضعیت افغانستان یا نسبت به رفتارها در افغانستان یا نقص حقوق بشر در افغانستان با دستگیری های فراقانونی و شکنجه روبرو هستند.
یو شمیر ژورنالیستان هم د دوی پر کار د محدودیت لکبله اندېښمن دي.
تیر اونۍ په بلخ کې پر خبريالانو برید او د طالبانو خاموشي ګډې پوښتنې را پیدا کړې دي، ځکه چې یو شمیر خبريالانو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې د دغې ناستې څخه یوازې طالبانو خبرتیا درلودله. او بله دا چې په 14 کې هغه ټپي کوم خبريالان چې روغتون ته وړل شوي دي او د طالب وسلوالو کوم برخورد سره چې مخ شوي دي هغه ډېر خواشینوونکی و. یو خبريال چې په دغه برید کې ټپي شوی و هغه وایي چې یو وسلوال طالب یې په سر ولاړ و او ویل چې کاشکې دا ټول په دغه برید کې مردار شوي وای. نو طالبان اوس هم خبريالانو ته د دښمن په سترګه باندې ګوري، د غرب د جاسوس په سترګه باندې ګوري او د خبريالانو سره د دوی برخورد نه دی بدل شوی.
طالبانو تازه د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تل دا ډول تورونه رد کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
افغانستان پاړه خبرونو ته دوام ورکو. تر ایران او ترکیه وروسته متحده عربی امارات هم له طالبانو سره په تفاهم کې په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلګری چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارلې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم نړیوال مشروعیت نه لري، د ډیپلوماټیکو مرکزونو د ورسپالو تر شا څه معامله روانه ده؟ په دې اړه مو د بحث لپاره په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی رابرل دی. اریوبی صاحب سلامونه، ونې کیله په خیر راغلی. طالبانو د یو فعال ډیپلوماټ مسعود عزیزی کار ختم کړ او خپل کس د جنرال قونسل په توګه معرفي کړ. طالبان څنګه توانیدلی چې یو شمیر هیوادونو ته قناعت ورکړي او خپل ډیپلوماټان ور معرفي کړي؟
زه خپل سلامونه تاسو.
وعلیکم السلام.
ګونو کوریدون ته وړاندې کوم. د په بهر کې یوازې د سفارت نه دی چې طالبان ته اوس پرلار شو. په بهر کې د افغانستان زیاتره سفارتونه چې د اسلامي جمهوریت اساس توپ کوي، دا ځکه چې تر اوسه پورې د حاکم نظام یا طالبانو نظام تر اوسه پورې هیڅ په د مشروع حکومت توګه نه دی پیژندلی. خو په سیمه کې بعض سفارتونه او کنسلی خصوصا په داوس وخت کې د استانبول کنسولګری او د نن ورځ یا پرون ورځ کوم ورځ د خبرونو موږ اوریدل چې د دوبۍ کې د افغانستان کنسولګری د دوی یو نماینده ته تسلیم شوی دی.
بله، په دې پوهیږو. اما زما پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه توانیدلی د غوادونو ته قناعت ورکړي او خپل ډیپلوماټان ورولېږي؟
زما په نظر باندې سیمه هیوادونو دا درکړی دی چې الته څوک ناستی هغه یو شخص نمائندګي کوي، هغه د کوم نظام یا د کوم حاکم نظام الته چې په افغانستان کې هغه د هغه نمائندګي نه کوي، نو دلته یو نوو فاصله رامنځته شوې دی او ستونزې ایجادوي. داسې وضعیت نو هغه دا درکړی دی چې باید دغه کوم سفارتونه چې دوی ته وسپارل شي چې کم از کم د دوی هغه اقتصادي او بعضی نور سیاسی د دوی پومنس کې کومې اړیکه چې وی هغه څنګه کولای شي دا په خوشاله کلوان دي ترمنځ فعال کې او خپل پیغامونه یو بل سره شریک، خصوصا په سیمه کې د هوادون لپاره د دوی لپاره د اقتصادي برخه ډیره مهمه ده. چې یو تا وړ د افغانستان سره خرابې جوړ کې اقتصادي برخه تقویہ کې، نو هغه وخت کې چې خوانی نمائندگان ډیپلوماټان وو د هغه بو کې شریک یل تخینه وی کابل سره د دوی خپل پیغام به نرسولو.
مننه.
په تر باندې دوی تر قناعت ورکړی شوی دی او دا اوس نوې تغیرات پکې راغلي دي.
نو دا څه رقم قناعت دغه هوکړي په څه ډول وی چې یو هیواد د پخواني حکومت له ډیپلوماټانو سره اړیکه پالي او بل حکومت د طالبانو سره؟ آیا فکر کوي چې نړۍ عملاً له دوو ادرسونو سره په اړیکه کې دی، یو هغه رژیم چې اوس په کابل کې حاکم دی او بل چې دوره ختمه ده او اصلاً شتون نه لري؟
شکیب صاحب، دغه سفارتونه د ولس او د هر یو نظام چې وي چې هغه حاکمي د هغوی ترمنځ تفول یو حیثیت لري. دغه د ولس او د حاکم نظام ترمنځ یو پل دی. که چېرته دغه رابطه نه وي نو هغه کوم خدمات چې دي یا کوم اړیکې چې دي یا د دوی هغه د صحیح نمایندګي کېږي، د هغوی کې یو نوی مشکلات راځي. دنیا خو تاسو ګورئ د طالبانو د نظام سره په تعامل کې دی او د تعامل د دواړو لخوا نه د ناستې پاستې کومکونه هم شته دي او د سفارتونه چې دي داسې په یو شکل کې دي، په تیاره شکل کې دي. موږ هیڅ نه پوهیږو چې تر څومره وخته پورې او څنګه نمائندګي وکړو. مشکلات هم زیات دي او خلکو ته په هغه شکل باندې چې لازم دي خدمات نه شو وړاندې کولای. زه تاسو یو مثال به درته ووایم. خصال اروپا کې خلک نهایت زیات پاسپورتونو ستونزې سره مخ
دي. په دې اړه زه مشخصه پوښتنه لرم اریوبی صاحب. وخت هم کم دی، دوه پوښتنې دي او یو پوښتنه د پاسپورت په اړه ده. راشو په پراک کې تاسو کارت تاسو د اړیکو او درابطو پښتنه مسله مطرح کړه. ل مرکز کابل سره ستاسو وړي کې څه ډول دی او د افغانستان په اړه د چک جمهوریت دریض څه ده؟
نو د چک جمهوریت دریض هغه د اروپا دریض دی چې هغه د دوی اوسنی نظام څخه د دوی غوښتنې، مثال د دوی د بشري حقوقونو د ښځو د حقوقو او په همداشان د نجونو د پر تعلیم او په غیر مؤسسو کې د ښځو پر کار او د دوی د غوښتنه هم دی چې حاکم رژیم باید یو داسې باثباته او پراخ شموله دولت رامنځته کړي چې هغه ولست او د نړیوال ټولنې سره خیاړي کې ولري او خدمات وړاندې کې دا د دوی وختنې دي. مونږ تر اوسه پورې د اسلامي جمهوریت کوم د اسلامي جمهوریت نظام استوب کوم بیرغ مو په خوانه دي او ز په پلازما کوم اعتماد ما چې د چک جمهوریت دغه په خوانی شکل باندې دي. خو مونږ د کابل سره په اړیکه کې یو ځکه د اړیکې نه بغیر
چا سره په کومه سطحه کې تاسو په اړیکه کې یاستئ؟ وروسته اړیکه مو له چا سره وه؟
نه خود مونږ اړیکه د وزارت خارجه سره دی، د کنسولي ټول خدمات زما په نظر باندې یوازې زمونږ اړیکه نه ده، د اکثر سفارتونو.
آیا تاسو تر اوسه توانیدلی یاستئ چې د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره خبرې وکړئ؟
بلې، دا سره مخ په خبرې کړې دي. دغه د غوښتنه وا چې تاسو باید منتپاتې شای، سفارتونه باید ونه تړل شي. سفارتونه تړل اسانه کار دی، خو بیا ورسره دغه فعالول اسانه کار نه دی. د افغانستان زو په واضح شکل باندې وایم، د افغانستان کومه ډیپلوماټیک دستګاه چې دغه فعال دی، هغه د ټولو سفارتونو سره په یو نه وړي کې کیږي. خصوصا د کنسولي خدمات خو زه چې ګورم اکثره
یعنی یو ډول تاسو هم د طالبانو له اوسنی رژیم سره په همکارۍ کې د سفارت چارې پر مخ وړي. پر سر دراشو دغه د پاسپورتونو بسته وخت ډیر کم دی. سفیر صاحب، لاند جواب تاسو نه غواړم. اکثره سفارتونو کې دا شکایت شته چې پاسپورت نشته. طالبان ویلي چې نوې پاسپورتونه سفارتونو ته لیږلې دي. آیا تاسو پاسپورتونه ترلاسه کړی دي او خلکو ته نوې پاسپورتونه ورکوي؟
په اروپا کې د پاسپورتونو چاپ مرکز چې دی بوند، موږ یوازې هغه د ډیټا انټری معلومات د سیستم له طریقې سیستم ته اچولای کیږي، بیا پرنټ او چاپ او د پاسپورتونو استول ټول بوند کیږي د ټول اروپا د یو کې په شمول باندې. خو تر اوسه پورې دغه سیمه ته هیڅ نو پاسپورتونه دي استول شوي. یوازې څومره معلومات چې موږ لرو په سعودي کې د افغانستان سفارت ته پاسپورتونه اوس قام استول چې اوس تازه وي، نور هم استولای کیږي. په اروپا کې دا غټه ستونزه ده، د ولس لپاره دې ته باید جدي توجه وکړل شي چې دا ستونزه حل نه کړل شي.
اروپا کې څه کوي چې په کابل کې خلکو ته پاسپورت نه ورکول کیږي؟ همدا اوس سفیر صاحب ډېر ډېر زیاته مننه کوم ستاسو له وخت او حضور نه په خبرونه کې. کور مو ودان سر.
کور مو ودان تاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان نت پرایس وایي چې د افغانستان په اړه د څېړنو په کار کې د کانګرس لغړو سره همکاري کوي. پرایس د دوشنبه په ورځ خبرلارنه ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر ولتر وروسته حکومت له کانګرس سره 150 غونډې کړي او اړین توضیحات ورکړي دي. د امریکا د کانګرس یو غړي مايكل ماکال د بهرنیو چارو وزارت ته د مارچ تر 23 مینیټې پورې وخت ورکړی چې د افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو اړوند ټول جزئیات ورسره شریک کړي. د پرایس وینا د بایدن اداره د اسنادو د سپارلو په کار کې چټک عمل کوي. د کډوالو د چارو فعال شوان وان رایو وایي د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سالیوان ورته ډاډ ورکړی چې دوی له افغانانو په ځانګړې توګه د هغو کسانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي چې په 13 میاشتو کې د تخلیې په بهیر کې متحدو ایالتونو ته راغلي دي. شوان وایي دوی هڅه کوي چې کانګرس د افغانانو د میشت کولو لایحه تصویب کړي څو افغانانو ته د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شي.
افغانان چې په تیرو 18 میاشتو کې متحد ایالات ته راغلي دي په څه وضعیت کې دي؟
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د تخلیه په بهیر کې په لسګونو زره افغانان دلته راغلي دي او زیات شمیر په ټولنو کې مرګم شوي دي او نوې ژوند یې پیل کړی دی. خو هغه څه چې هغوی نه لري هغه د دایمي اوسېدو اسناد دي او زیات شمیر کسان په تمه دي چې کانګرس د افغانانو د ځای په ځای کېدو لایحه تصویب کړي. کدا له هتا سوب نشي هغه افغانان چې دلته وي ورته جدي ستونزې ده، ځکه د دوی د اوسېدو ویزې به په دوه کلونو کې پای ته ورسیږي. که کانګرس د افغانانو د میشت کولو لایحه تصویب نه کړي واقعا ستونزه به رامنځته شي. خو وګورئ په تیر وخت کې کانګرس دغه شان لایحه تصویب کړې دي، موږ دا افغانان دلته راوستي دي او بیرته افغانستان ته نه لیږل کیږي. نو ستونزه څه ده؟ راځئ چې ورته رسیدګي وکړو. په تیرو شلو کلونو کې افغانان له امریکایانو سره ولاړ وو. زه نه پوهیږم چې ولې دا مسله درول شوې ده. افغانانو زموږ په خوا کې خدمت کړی دی او دا د لایحې نه تصویبولو سره اړخ نه لګوي.
که دا لایحه تصویب نشي هغه افغانان چې دلته دي آیا ستونزه ورته جوړېدای شي؟ ځکه د اوسېدو لپاره ویزې په دوو کلونو کې پای ته رسیږي.
مونږ په سپینه ماڼۍ کې لویه غونډه درلوده. د ملي امنیت شورا مونږ او دغه شان ګڼو نورو ادارو ته بلنه ورکړې وه چې ستاینه یې وکړي. شاوخوا شپېته زاکاران او دېرش افغانان چې په روسیه کې متحده ایالاتو ته راغلي وو هم په سپینه ماڼۍ کې غونډې ته رابلل شوي وو. په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان، د کورنی امنیت وزیر، د پخوانیو سرتیرو د چارو وزیر دینیس مکډونا ګډون کړی وو. دوی راته وویل چې مسله لا پای ته رسیدلې نه ده. دوی د رضاکارانو د کار ستاینه وکړه او د افغانانو په اړه هم خبرې وکړې چې دلته له سخت مسیر څخه تیر شوي او وی ویل چې موږ له تاسو سره ولاړ یو. کار لا پای ته نه دی رسیدلی ځکه لا هم زیات شمېر کسان په افغانستان کې پاتې دي چې لا هم مرستې ته اړتیا لري. زموږ ملګري هلته بند پاتې دي. موږ دې مسالې ته د کار د ترسره کولو لپاره نوې ژمنه ګڼو او په منظمه توګه یې په مجلسونو کې یادوو. موږ په هرو دوه اونیو کې د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت له چارواکو سره ګورو او په منظمه توګه په هرو دوه اونیو کې د ملي امنیت شورا په ګډون د حکومت له نورو چارواکو سره هم ګورو.
تاسو امریکایي چارواکو سره ولیدل، د هغوی ځواب او پیغام څه وو؟
I want Afghans, both in Afghanistan and here in the country, to know that
زه غواړم موږ افغانان ته چې په افغانستان او بهر کې دی ووایم چې موږ تاسو هېر کړی نه یاست او لا هم تاسو سره ولاړ یو. شاوخوا دوه سازمانونه او نور کسان افغانانو سره بوخت دي او هر ورځ خلک ستاسو په اړه فکر کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جان باس هم زموږ سره په غونډه کې ګډون کړی وو. هغه راته وویل چې هر ورځ د افغانانو په اړه فکر کوي. هغه وایي چې د افغانانو لپاره دا کارونه ډېر اړین دي. موږ د امریکا په حکومت او نورو متحدینو باندې فشار راوړو چې دا ماموریت پای ته ورسوي، لکه څنګه چې تاسو له موږ سره ولاړ وئ له تاسو سره هم ودرېږي.
بیا هم خره غلاس روزو نړیوالو مسایلو ته، د امریکا د متحده ایالاتو، استرالیا او برېټانیا ترمنځ د شوی تړون لمخې به استرالیا له متحده ایالاتو څخه په اټومي انرژي چلیدونکو درې جنگي اوپتلونه وپیری. د درې هوادونو ترمنځ د دغه معاملې هدف د آسیا پاسفیک پاوزه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي حضور په وړاندې د متحدینو د حضور غختل کول خودل شوې دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د دوشنبه په ورځ په سان دیګو کې خبرې کولې وویل له استرالیا سره د امریکا د حساسې اټومي ټکنالوژۍ شریکول یو لوی او ضروري معامله ده.
دا چې موږ د تاریخ د عطف په نقطه کې قرار لرو، په هغه ځای کې چې د دښمن د مخنیوي او د ثبات د انکشاف لپاره سخت زیار به د راتلونکو لسیزو لپاره د سولې په لرلید اغیز ولري. متحده ایالات د هند او آرام سمندر په سیمه کې چیرې چې زموږ د ګډ راتلونکي ډېره برخه به ورپورې تړلې وي، له استرالیا پرته بل ښه ملګری نشي پیدا کولی. دغه نوې همکاري د دې ښکارندویي کوي چې ډیموکراسي زموږ د هیوادونو تر څنګ د نړۍ لپاره هم امنیت او سوکالي رامنځته کولی شي.
د څو لسیزو لپاره د شوې دغه معاملې له مخې به د 2020 کال له پیل څخه په اټومي انرژي کاریدونکو امریکایي او برېټانوي اوبتلونه د استرالیا په اوبو کې خپلې دورې پیل کړي. د 2030 کلونو په پیل کې به استرالیا له دریو تر پنځو پورې جنگي امریکایي اوبتلونه وپیری او درې واړه هیوادونه به د یو نوي جنگي اوبتل په جوړولو کار پیل کړي چې جوړول یې ښایي شل کاله وخت ونیسي. بایدن ټینګار وکړ چې دغه معامله د وسلو په هکله نه، بلکې د اټومي محرکه قوې په هکله ده او مشرانو ژمنه کړې ده چې د اټومي وسلو د نه خپرولو تړونونو ته ژمن پاتې شي. د استرالیا لمړي وزیر انتونی البانی زوول دغه معامله به چې شاوخوا 150 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت ولري، دند رامنځته کړي او اختراعات او څېړنو ته به وده ورکړي.
AUKUS agreement we confirm here in San Diego.
دا تړون چې موږ دلته په سان دیګو کې تایید کړل دی استرالیا په ټول تاریخ کې زموږ په دفاعي ورتیاو کې تر ټولو لوی پانګونه ده. دا استرالیا ملي امنیت او په سیمه کې به ثبات غښتلی کړي.
Stability in our region.
د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک هم اعلان وکړ چې هیواد به د دفاعي لګښت کچه د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ کړي چې د نړۍ په کچه له ګواښونو سره مقابله وکړي.
په تیرو اتلسو میاشتو کې هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو زیاتې شوې دي. د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل، د چین لخوا زیاتېدونکي ادعاوې، د ایران او شمالي کوریا بې ثباته کوونکې کړنې، دغو ټولو داسې یوه نړۍ رامنځته کړې ده چې په ګواښ، بې نظمۍ او اختلاف باندې بنا ده. له دې نوي واقعیت سره د مخامخ کېدو له امله دا زموږ لپاره اوس د پخوا په پرتله ډېره مهمه ده چې د خپلو هیوادونو ظرفیتونه غښتلي کړو.
بیجنګ په دغه شراکت نیوکه کړي او په واشنگټن تور پورې کړي چې سیالي او تصادم راپاروي. خو چېرونکو وایي په آرام سمندر کې د چین له دښمنۍ یو ډکو کړنو په ځواب کې دغه معاملې رامنځته شوې ده.
This is really more a response to the
د شراکت زموږ له خوا د چین د پارولو برخلاف د چین د سختو پوځي اقداماتو په ځواب کې رامنځته کیږي.
مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگټن.
د ترکیه په تیر زلزله کې د سلګونو زرو اغیزمنو شوی خلکو ترڅنګ د کویت په نوم مذهبي ډله چې د زلزله سیمه خپل کور غنی هم اغیزمنه شوې ده. دغه مذهبي ډله ته هم د نورو ترکانو په څیر د سر او مال زیات زیانونه وخت دي.
د تیری فبروري میاشتې زلزلې د ترکیه د مسیحي او يهودي ټولونو په ګډون د ترکیه په ملیونونو وګړي اغیزمن کړل. په اغیزمنو شویو سیمو کې یو یې د انټیوک ښار چې د مسیحي دین لومړنی مرکز ګڼل کیږي هم شامل و. دغه زلزله کې د مسیحیانو تاریخي ودانۍ او عبادت ځایونه ړنګ او د سیمې خلک یې نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شول.
اوس مهال موږ د جورج په کلیسا کې یو. دا کلیسا په زلزله کې سخت خرابه شوې ده. دلته موږ خلکو ته درې وخت ډوډۍ ورکوو. موږ خلکو ته هغه مرسته چې موږ یې ترلاسه کوو هم ویشو.
د ترکیه په تیر زلزله کې شاوخوا 50,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي او د نورو خلکو د مړینې اټکل هم کیږي. په دغه زلزله کې د سیمې د يهودي ټولنې یو مشر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې سیمه کې له 2,500 کلونو راپدی خو يهودیان اوسېږي. خو له زلزلې وړاندې په سیمه کې یوازې 14 يهودیان میشتو.
لزلزلی واسه دوه ورځې وروسته زه فوراً مرسته کوونکی بنسټ ته ورغلم. مونږ په یو لوی ټر کې لومړنۍ مرسته راوړې. له ویجاړې مو ځنې مړی راوېستل چې پکې د يهودانو وتلې مذهبي مشر هم وو.
د امریکا د دینی ازادیو د نړیوال کمیسیون مرستیال وایي امریکا د ترکیه د خلکو سره مرستو کولو ته ژمنه ده.
زه تاسو ته ډاډ ورکول شم چې موږ به اغیزمن شو یو مذهبي ګروپونو باندې ځانګړی تمرکز وکړو او دوی ته به د خپل عقایدو لپاره خوندي چاپیریال یقیني کړو.
د ترکیه د زلزلې ځپلې سیمې خلک وایي چې زلزلې یې عبادت ځایونه ویجاړ کړي. خو دوی به د خپل عقایدو او د نورو خلکو د مرستو پر مټ دغه ځایونه بیا آباد کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگټن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا هم خرغلاس د انجنونو د زده کړو ملاتړ او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی د آسکر جایزو په مراسمو کې هغه والی په غوږ کړی و چې پخوا د امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا وي. د یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی امریکا غږ ته تایید کړی چې دا د ملکه سوریا والی وي چې هغه خپل لور عابده بیبي ته ورکړی وي. ملالی یوسفزئی د غوغوالیو ترڅنګ د الماسو یو غوته هم پلاس کړي و چې دواړه د افغانستان د پاچا امان الله خان د میرمن ملکه سرایا ترزی پورې تړاو لري. ضیاءالدین یوسفزئی همدارنګه امریکا غک ته ویلي چې ملالی یوسفزئی د ملکه سرایا د غوغوالیو په غوکول سره غوختل لیوي خو په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو مبارزه ته درناوی او بل پلو په افغانستان کې د طالبان لخوا پر میرمنو په لګول شوی محدودیتونو او بندیزونو اعتراض څرګند کړي. 25 کلنه ملال یوسفزئی څه مود وړاندې د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي و چې نړۍ باید د افغانانو او د افغان نجونو او خوځو د بنسټیزو حقوقو د ملاتړ لپاره متحد شي. کابل کې د خوځو د یو کتابتون مسولین وایي دغه کتابتون د طالبانو د محدودیتونو لامل بند شوی دی. دغه کتابخانه بنسټی خدونکې جولیا پارسی د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د خوځو دغه کتابتون شاوخوا و میاشتې مخکې د خوځو د حقونو د یو شمېر فعالان لخوا د کابل ښار په پل سرخ سیمه کې جوړ شوی و. اغلی پارسی زیاته کړی چې په دغه کتابتون کې څه باندې شپږ زره جلته بیلابیل کتابونه موجود شي لوستونکي خزي او نجونوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تر دا مهاله په کابل کې د خزو د یاد کتابتون د بندیدو او د مسولینو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د افغانستان یو شمېر سیمه ییز رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې طالبانو دغه کتابتون د امنیتي ستونزو له امله بند کړی دی. ګرزو هرات ته. په هرات کې د میرمنو لپاره دوه ځانګړي سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. دغه پرونځي خاوندان خزي دي او مشتریان هم خزي دي. نارینه او ته هم د سودا کولو اجازه شته، خو په دې شرط چې میرمنې ورسره وي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د مرمر او پرنس په سوداګریزو مرکزونو کې د خزو توکشته او ټول پلورنځي د خزو لخوا مدیریت کیږي. دواړه سوداګریز مرکزونه په دې ورستیو کې په هرات ولایت کې پرانستل شوې دي.
شرایط بره ما مهیا کردن، دکان ها همه خانماین، بازدید کننده خانماین و مرد مجرد اجازه بالا شدن به دکان های خانما نداره. اگر مرد با خانواده خوبی امانه کسی نمیشه و وقتی طالب خودی و این شرایط بره ما خانما دیده، خودی را حتی علاقه مندی نشون دادن، حتی والی صاحب هرات تشویق کردن و ما واقعا خیلی خوشحال شدیم از این رفتار از اونا.
طالبانو د خزو په کار سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار کولو باندې بندیزونه لګیدلې دي، ځکه نو اوس یو شمیر مېرمنو کوچنی او سوداګریو ته مخه کړې ده.
از مخصوصا د قسمت اقتصاد، از لحاظ اقتصادي مردم افغانستان زره زمانی کې خانم ها در ادارات کار نکنند، در مؤسسات کار نکنند یا کې سواد نداشته باشن، اینا نمیتونن درست کار پیش ببرن. به او خاطرې باعث میشه که روز به روز اقتصاد ضعیف بشه و وقتی کې اقتصاد ضعیف میشه و مردم دیگه بودیجه برای خرید و فروش هم ندارن، برای کار هم حتی ندارن و نمیتونن، حتی خانم هایی که در بخش های تجارت کار میکنن اینا نمیتونن که تجارت خود پیش ببرن.
د هرات د خزو په پلورنځو کې یوازې خزې سودا کولی شي، خو نارینه هم ورتللی شي په دې شرط چې میرمنې ورسره وي.
از وقتی که همی مشتبه تجاری ایجاد شده، مخصوصا برای خانوم های تمام فعالیت ها، برای خانوم فروشنده ها، خانوم خیلی راحت تر میتونیم همون نیازی که داریم، همون خواسته که داریم بیاییم راحت تر با همجنس خود بگیم و همون چیزی که خواسته باشیم بخریم.
د ملګرو ملتونو د شمیر لمخې طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد سخت زیان لیدلی او د میرمنو په شمول شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي.
اکثریت خانمو کسایي هستن چې نه قبلا دوکان نداشتن و به خانه خونه فعالیت میکردن و اومدن، حالا فعلا دوکان دارن در بیرون از خانه.
د فلورنسي خوندانې وایي چې د اقتصادي کړکیش لکه بل فلور کم دی او خلک دومره د سودا کولو لپاره بازار ته ناراضي. یاد ستونزو ته په پام د فلورنسي خوندانو ته ویل شوې چې د دوکانونو د شپږو میاشتو کرایه ور نکړي. زراني یوسفسي، امریکا غږ، واشنگتن.
پهلوان طوفان د دوو امریکایي ژورنالیستانو جیسن موتلاغ او مارک اولټمنز لوري جوړ شوی هغه مستند فلم دی چې تیر ورځ د امریکا د ټکساس ایالت په آستین ښار کې نندارې ته وړاندې شو. فلم د دوو هغو افغان چاپندازانو په ژوند راڅرخي چې په افغانستان کې د وزلوب یا تلان بلل کیږي. په فلم کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ړنګېدو او د امریکایانو د وتلو جالبې صحنې هم ښکاري، خو فلم جوړونکو رسنیو ته د فلم له صحنو څخه د تصویر اخیستلو اجازه نه ده ورکړې. د فلم ورمنای برخه په جمهوریت او وروستۍ هغه د طالبانو په واکمنۍ کې سات شوه ده. په فلم کې دوه ورونه د کندهار او کندز ټیمونو کې د یو بل په وړاندې لوبه کوي. مارشال دوستم دوه ټیمونه بریالي نه وی چې دا پریکړه د لوبغاړو د خوابدې لامل کیږي. هغه
سیاسي مشکلات نه په افغانستان کې او د افغانستان د حکومت سقوط، د طالبانو د حکومت جګړه او بل اخره د فلم چې تقریبا په درې کلو کې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې کابل، مزار، عطا بدخشان، کندوز
پښتو خبرونه پم دی زپایټر سیګي سوشي بیورسته دری خبری خبرونه په لیګي چې قربانه سحر عظیمی ده. سرجان سلامونه مهربانی، نوبت ستاسو ده.
سلام به شما و دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی گزارش های سرسر جهان، خبرهای سرسر جهان خواهیم داشت. گزارش ویژه‌ای که امشب داریم در رابطه با قراردادی بین استرالیا، آمریکا و بریتانیا هست که جزئیاتش در